Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د بهروز د لیری په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم نن سه شنبه ده د تلي میزان لسمه د اکتوبر لومړی پیل په خبرونو کو د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنمړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو لوري په محضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغه نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایرانی رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه. د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصر الله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستونکي غونډه کې حسن نصر الله د خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل حسن نصر الله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اړه وایي.
د
خپل زمون د زراعتي محصولاتو وخشي لارې بندې شي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12% هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغیزمن کړي.
جنگ وو ډیر کوي شدید جنگ وو. خلک ټول بې ځای زی شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بېځای دا ټولې لګېدلې دي، مړې شوي دي.
اسرائیل لنن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي سره لدې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او 2 ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه 9 تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د 4 تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د 4 تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله 8 تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی د دوشمې پر ورځ رسنیو ته ویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان لکبله 2 کورونه نړیدلی او یو شمېر ونې لویدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وټن ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک ده. توپان او باران ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې سګنی ورختونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 لسیزو کې بیساری بلل شوی او ویل کېږي چې له اقلیمی بدلون سره به ارتباط نه دي.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس
ازادي رادیو ته غواګیست. تر یوې لنډې وقفې وروسته ورزو د افغانستان په اړه باندې نورو راپورونو ته اوس یو وقفه اخلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بازي مشکلاتو او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلم هغه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټیکسونه یا صوبایي ټیکسونه هم زموږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سند پټان کې همدغه شانتې انګورو اډه اته میاشتې کېږي بند ده همدارنګه تورخم د چکم دوه میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وای د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د اته برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر لاري افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 1.5 مودې پرتله 1.5 برابر ډیر وباله. خانجان علی کوزای هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هنرکونه واستلې دي او زمونږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات د چین دی ایران ما.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسی شي. د ایران لاري په ترانزیت شویو مالونو کې پرزه، بوره، اوړه، غوړی، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربی اماراتو، روسیه او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو لاري افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لأن ننګرهار ولایت سیمایز سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفي ډول جګړه روانه و. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغړ څخه خویدلې و نګدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخي ته چیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده و چې لامل یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پریښي دي. د ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورون یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی د ټول لګیدل دي مړي شوی دي خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو فعلی د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس سویم چې یو کس دغه شی شوی دی مرده.
خو د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو دی وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خبره کړې دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې اوس هم ځای ځای ډزې نه ویل کېږي. دلته طالبانو په سر جوړولې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې، نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه. خو جګړه روانه
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو درېو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی ده. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د زورونې سربیره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دغه کمپاین یو تنظیمونکي او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه، افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلی خوندي نه دی. نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډېری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوي کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د زورونې سربیره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهدی چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونه افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بی اسناد او افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
برنامه در دست اقدام داریم که بدون از داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یو دم نه بلکې لکه ډوړې پراته او منظم ډول او مناسب محل وش لمخې هغه چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستنې شي او دغه لړۍ به تیز شي.
له دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو لمخې چې یو میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د اعلی کمشنری په پاڼه کې خبره شوې وو، دا مهال 8.3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اسرائیل او پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدو نه کړي. حزب الله چې پوزي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوزي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرائیل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کړي کیو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرائیل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانه ملاتړ کوو. اسرائیل ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده خولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټرول په وتلو دي. د اسرائیلو د پوزي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې ریپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالان د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اتاتیایم زغروالی لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وشنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دی. دوی به له خپل ټولو ورتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرسیال شیخ دایم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مزکنی بریټ ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو لندن میشته څارون کې ډلوي د لبنان پولي تنشتې د سوریې په وسیمه کې د اسرائیل په بریټ کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپین شوې دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جديده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوه سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران په لور ملیشه ټپین شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په ورستیو ورځو کې د اسرائیل د بریډونو لویری له لبنان څخه شاوخوا 3000 کسان سوریې ته تښتیدل دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمه هیوادونو او ملتونو له تیریو سره د مقابله لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکی ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د پښتني په جواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا مخ راغلاست ویم. ورزو نورستان ته د نورستان مرکز پاورون او کامدی شولسوالی کې 800 مالدارانو ته د شدو درټولولو او پروسس وسایل ورکل شوی. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو دو دیر زره امریکایی ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به د دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوچنیو د حیواناتو د پوستکو نه به چې استفاده کوله هغه ډیر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډیر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کیدلو. خو د دې په استعمال سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو هغه ضایعات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډېرې محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډېر زیات په دې تشکرې کوو چې موږ سره چې دی دغه نوي وسایلو سره سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بې وایي د نورستان ډېرې وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټولو مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلکو ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې د 200 فامیل لري هغه لس کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې د 500 فامیل لري هغه ته شل کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیز وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
وار به شو هلمند ته. د هلمند اوسیدونکو دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بې کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړی د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایلو ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی، جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبد الظاهر وای اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب سي تر څو زموږ وسایل مشته دغه وز داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیره تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی. یو ماسل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، یو پټول کور باندې یو موټر سایکل لري. منګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانو باندې پښتنه وکي د اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دي. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایز، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپتو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې څه ډېر وخت مخکې موږ یو خپله اتحادیه درلوده، نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل، نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کړو، که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې